کې د ښځو نجونو او بشري حقوقو پر وضعیت خپل غږ اوچت کړي چې د طالبانو ربیا واکمنېدو وروسته په خرابېدو دی.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو اونیس پروګرام د ازادي راډیو مجله خبريږي، خو له هغه مخکې یو په زړه پورې لنډ راپور. د نړۍ ډیرو هیوادونو تر اوسه جی پنځه لا نه دی تجربه کړی، خو چین د جی شپږ د رامنځته کولو لپاره هڅې روانې کړي. د ټکنالوژي به د انټرنیټ سرعت لا ډیر چټک کړي. اسمت څاروان او د موضوع تفصیل.
په داسې حال کې چې د انټرنیټ جی پنځه نسل لا هم په ټوله نړۍ کې عام شوی نه دی، چین غواړي چې جی شپږ واسموي. که څه هم جی پنځه د انټرنیټ تر نورو نسلونو خورا پرمختللې ټکنالوژي ګڼل کېږي او په ډیرو هیوادونو کې د بې چلوونکي موټر په شان د پرمختللو ټکنالوژیو کارولو ته لار هواره کړې ده، خو اټکل کېږي چې جی شپږ به تر جی پنځه هم انټرنیټ چټک کړي او د مصنوعي ذهانت له لا پرمختګ سره به مرسته وکړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پر جی شپږ کار روان دی. په دغو هیوادونو کې یو هم چین دی چې پر جی شپږ کار کوي او غواړي چې ازمیښت وکړي. د دې بې سیمه او خورا چټک انټرنیټ د ډاونلوډ سرعت به په هره ثانیه کې 300 گیگا بایټ وي، خو د چین د هوا فضا د ساینس او ټکنالوژۍ د علومو دوهمه اکاډمي چې په 15 انسټیټیوټ مشهور دی، وایي چې په لومړي وار په هر ثانیه کې د 100 گیگا بایټ ډاونلوډ سرعت ممکن کړی دی. د ته په پام چې اټکل کېږي چې جیش پښتر 2000 پوری بازار ته وړاندې شي. د ټکنالوژي ډیره مهمه ده او په موټر جوړولو، طبي خدماتو او تفریحي برخو کې زیاته کارېدای شي.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی ما کوم پدی خبرونه که ده کتاب نړیوال ورسول مانسو اکبر کرگر وی
دلومری زل لپاره محمود ترزی دې کار تم لاو تړل، ساری ترجمه کړل او چاپ شو.
ته پروین ملال پښمن می د یو شمیر مطرح لیکوالو نظر په اړه اخیسته چې ولې افغانان لکه څنګه چې په کار دی کتاب سره مینه نه لري.
زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان د ښوونځي درس کتابونه لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوست په شونه نور تکیږي.
د نوی چاپ شوی کتاب سراج الاخبار ټول پښتو له مؤلف ډاکټر زرین انزور سره شخیدلای.
سراج الاخبار نوی فکرونه راوټو کول په خپل آثارو کې، په خپل شعرونو کې.
د کابل پانتون پخوانی استاد محمود مرهون د نړۍ ستر کتابتون د کانګرس کتابتون ته ورخلی.
دا ځای ډېر لوکس او ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و.
په دې ادبي مجله کې به دا هم واوري. د افغانستان په جنوب کې د خوښیو په ورځو کې په جوړو کې څه سره وکړي. روان اکشن بی د کتاب نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونې روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې پریکړه وکړه چې د اپریل 28 د کتاب د نړیواله ورځ په توګه ولمانځي. یونسکو وایي د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره دا ورځ نړیواله کړه. د کتاب نړیواله ورځ په حقیقت کې هم د لیکوالو ورځ ده، هم د خپرندوی ټولنو، هم د کتاب پلورونکو او کتاب خوښو. په افغانستان کې لومړی پښتو کتاب د امان الله خان په وخت چاپ شو. له هغه وروسته د چاپ چارې ټکنۍ شوې. لیکوال اکبر کرگر چې په اتیایمو کلونو کې د چاپ او خپرونو د دولتي کمیټې مسؤل و، په افغانستان کې د کتاب د چاپ د بهیر په اړه ازادي راډیو مجلې ته وویل.
د لومړي ځل لپاره محمود طرزي دې کار ته ملا وتړله، ځینې ناولونه او آثار یې ترجمه کړل او چاپ شول، او له هغې نه وروسته بیا ستر کار نور اداراتو لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت، پښتو ټولنې، د تاریخ ټولنې او نور ادارو دا کار ترسره کړ. په اتیاومه لسیزه کې کله چې زه د چاپ او خپرونو دولتي کمیټې مسؤول وم، موږ وکړای شول د تیر احصایه هم را جمع کړو چې په تیرو څو لسیزو کې تقریبا 300 عنوان کتابونه چاپ شوی خو موږ وکړای شو چې 300 عنوان کتابه په یو کال کې چاپ کړو او د البته دا په پښتو فارسی او حتی په ازبکی باندې چې دې کې دا کتابونه یوازې دولت د چاپ او خپرونې دولتي کمیټې څخه خو په پلانو نه د اکاډمي علوم د لیکوالو ټولنې د هنرمندانو ټولنې او د نورو اداراتو لخوا خو په وروسته وختونو کې د مجاهدینو پر اتاق سره یو انقطاع راغله او کله چې بیا یا دیموکراسي دوران راغی په دې کې بیا د چاپ او خپرونو پروسه ګلندۍ شوه خو له بده مرغه د زموږ فرهنګ کله کله د جهالت له د لاسبری په اثر باندې د انقطاع سره مخامخ شوی دی او دا ور بیا هم انقطاع سره مخامخ شو چې اوس له بده مرغه د چاپ او خپرونو پروسه تکنه شوې ده.
د 2020 کال د اگست له 15 را وروسته چې طالبانو د دوهم ځل لپاره کابل ونیو او نظام بدل شو د کتابونو د چاپېدو چارې ګډي وډې شوې، یعنی د تیرې ویلې سیزې په څیر بیلابیلو خپرندویو ټولنو چار کال به یې ځینو پلسکونو عنوانه کتابونه چاپول، اوس محدود شمېر کتابونه چاپوي. ځینې خپرندویو ټولنې خو بیخي کتاب نه خپروي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځی چې د نظام تر بدلېدو مخکې پلسکونو عنوانه کتابونه چاپ کړي دي، له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې ډېر کم کتابونه خپره کړي دي. خو د دې مرکز مسؤول نجیب الله ځیرک هیله مند دی چې د کتاب صنعت به بیرته وغوړی شي.
د کتاب بازار یا د کتاب چاپ په افغانستان کې تقریبا دغه 2.5 کاله خاص خوانده نه وه. د تحولاتو سره خو اوس امیدواریسته، خوشبینیسته چې انشاءالله حالات به د کتاب بازار یا د کتاب چاپ یا د کتاب لوستلو بهیر به بیرته آهسته آهسته بهبود خواته ولاړ شي. د تحولات سره غلی دي له غوراسې تر اوسه پورې، یعنی د کتاب بازار البته ډیر کم خصوی ده، بهتر سوی ده، خو موږ امید لرو انشاءالله تعالی په راتلونکي دوه درې کلو کې به یو څو اندازه نور هم ښه شي.
شغلی ځیرک زیاته کړه چې نور کلونه به د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې کتاب پلورنځیو هڅې کولې چې ځینې پروګرامونه جوړ کړي او خلک د کتاب اخیستو ته وهڅوي، خو سږ کال دا ورځ د اختر په درېیمه وه نو سمه ونه لمانځل شوه. په افغانستان کې د جمهوریت د دوهمې لسیزې پر مهال که څه هم د کتابونو د چاپ چارې ګړندۍ شوې، خو که چیرته د کتابونو تیراژ ته وکتل شي په اوسط حساب یو کتاب شاوخوا 0 ټکه چاپېده. شاعر او لیکواله پروین ملال چې تر اوسه د لنډو کیسو یو ټولګه او 15 شعري مجموعې چاپ شوې دي، په دې نظر ده چې په کورنۍ کې باید د کتاب لوستلو کلتور رایج.
ما په نظر عمده دلیل یې دا دی چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته کورنۍ لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه کوي، باید چې پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې د انسان لومړنی ښوونځی کورنۍ ده. زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان او نوي ځوانان د ښوونځیو او لیسو د درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کېږي او د نورو کتابونو د لوست په هکله لارښوونه نه ورته کېږي. که چیرې د بیلوبیلو کتابونو لوست ته هم وهڅول سي، یعنی هغه کتابونه چې د دې په ذوق باندې برابرې، نو دا چاره د هغه په عادت بدلېږي او د ژوند تر پایه د عادت ورسره ځي. ځکه د درسي کتابونو لوستل خو یو ټاکلی وخت لري او د هغه سره پای ته رسېږي. زما په نظر لوستې میندې او پلرونه باید د خپلو اولادونو د هڅونې دپاره خپله هم په ورځ کې څو دقیقې د کتاب لوستنې دپاره وباسي، ځکه کوچنیان د مور او پلار تقلید کوي. کله چې د کتاب لوستنې فرهنګ د هغه په عادت واوړي، نو بیا نور عوامل هم مخ نسي نیولی.
د اغلې ملال له دې نظر سره د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې مشر پوهندوی فهیم بهیر چې تر اوسه شپاړس بیلابیل هنري څېړنیز اثر چاپ شوي دي هم نسره دی.
زما په اند دا مسله بیرته د دوی د وړکوالي له دورې سره تړاو لري، د ماشومتوب له دورې سره، چې زموږ په ټولنه کې په کافي اندازه سواد نشته. زموږ په کورنیو او په لومړنیو تعلیمي مرکزونو کې د کتاب د ارزښت اهمیت په اړه باندې دوی ته سم انګیزنه ورکول کیږي، یا د دوی نصاب داسې ځانګړنه یا جوړښت نه لري چې څنګه وکولی شي په ماشومانو یا نو تنکیو ځوانانو کې د مطالعې حس ژوندی وساتي او دغه ذوق پیاوړی کړي.
شاغلی فهیم ازادي راډیو مجلې ته دا هم وویل چې کله افغان ځوان پوهنتون ته ځي، هلته هم د ورسره اخیستې احساس له مخې یوازې تدریسي کتابونه لولي چې د ازموینو لپاره یې پکاري شي. له کتاب سره د افغانانو د مینې د کموالی یو علت بیا د شاعر او لیکوال صدیق الله بدر پاند چې تر لسو ډیر آثار یې تر اوسه چاپ شوي دي په خپله کتاب دی.
زما په خیال یو علت یې د متفاوتو ذوقونه دی، خو دا هم کېدای شي چې کتاب ښه نه وي لیکل شوی. زه دې ته ډېر خوشحاله یم چې په وروستیو کلونو کې سره له ځینو ستونزو په افغانستان کې د کتاب چاپول زیات شوي. ښایي یو علت یې د لوستونکو زیاتوالی وي. که څوک کتاب ونه لولي، چاپخانې د ډېرو کتابونو په چاپ خپلې پیسې نه بندوي. ما د ښه کتاب خبره کوله، فکر کوم زموږ چاپخونو او خپرندویو ټولنو د ټولنې د وګړو ناز د ټولنې د وګړو نفس درک کړی او ښه کتابونه بازار ته وړاندې کوي.
سره له دې چې له کتاب سره د افغانانو مینه په تیرې یوې پیړۍ کې له لوړو ژورو تیری شي، خو د ولسونو تاریخ ته چې ځیر شو، ځوانان تل لکه د لارې مشالونه ولسونو ته لارې رڼولی شي. په خوست کې د کتاب علمي بهیر چې په 1999 کال کې د شاوخوا 150 مدني فعالانو په مټ جوړ شوی دی، تر اوسه شپږ کتابتونونه خلکو ته په دې ولایت کې جوړ کړي دي. دا ځوانان وایي چې په خوست کې د کتاب مینه کمه شوې ده. د کتاب علمي بهیر له یو غړي اقبال ساحل څخه اورو.
کله ځنی تجربې وایم، نږدې هر کال مې تر څلوېښتو تر پنځوسو پورې مختلف کتابونه اخیستل او هم به مې لوستل او له ملګرو سره به مې شریکول، د هغې په باب به مې بحثونه ورسره کول. اما اوس تقریبا په دې څلورو پنځو میاشتو کې به مې تر څلورو زیات کتابونه نه وي اخیستي او نه به مې لوستلی وي.
ځینې په دې باور دي چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې له افغانستان سره بهرنیان هغسې مرستې نه کوي چې مخکې یې کولې، او ګڼو مؤسساتو خپل کارونه درولي دي چې ورسره اقتصاد خراب شوی دی. د خوست کتاب علمي بهیر بل غړی طارق وزیر بیا وایي چې له پیسو پرته به تاسو ته کتابونه در وسپارو.
موږ په خپل خوست کې تر ټولو لوی هیله هم دا ده چې د کتاب بازار وغوړو، ځکه چې زموږ د ټولو ستونزو حل په دې کې دی چې خلک فکر کولو ته وهڅي او له خپل فکره یو څه وسنجوي، نو بیا کولای شي چې د خپل هیواد په ګټه تمام شي. یو ستونزه په افغانستان کې د کتابونو په برخه کې دا ده چې خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. نو هغه څوک چې کتاب نه لولي او بهانه داوي یا دلیل داوي چې هغه ته پیسې نه لري، نو د غوی لپاره مو وړیا کتابتونونه جوړول. هغه څوک چې په لرو پرتو سیمو کې دي، کتاب پلورنځیو ته لاسرسی نه لري، د غوی لپاره نو په ولسوالیو کې مو هڅه وکړه چې ما کتابتونونه پرانیزو. دا کار مو روان کړو، شپږ ما کتابتونونه پرانیستل شول او د نظام له بدلیدو وروسته مو شپږم ما کتابتون په مسخیل او خوست ولسوالۍ کې 1500 کتابونه لري هغه جوړ کړ. که څه هم دا څنګه په خوست کې به اوس لکه موږ هم حل کړی ده، تر خپل وسه د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو کتابتون لري، پوهنتون لري د خوست پوهنتون شیخ زید. نو دا څنګه حل چې مثلا یو څوک دا بهانه کوي چې زه د کتاب اخیستلو لپاره پیسې نه لرم. الله هم هڅه کوو چې نور هم دغه کار پراخه کړو، نوي کتابونه د کتابتون ته ورکړو، دغه د خوست پات شپګول سوالي کې کتابتونونه جوړ کړو. زموږ کار کې هم تاثیر شته، زموږ په کار باندې مورفي غیزه کړی ده، ځکه چې کتابونه چې مثلا موږ سره به خلکو مرسته کوله، کتابونه به راکول چې کتابتونونه جوړ کړو، اوس په هغه شکل نشته چې پوخاو او خپل شخصي کوم پړمو چې راجمع کوو. دغه کې هم کمښت راغلی دی، نو بیا هم هڅه کوو چې خلک واڅو چې مطالعه وکړي، او د دې لپاره راتلونکي کې یو بل پلان دالو چې په ښوونځیو علمي مرکزونو او کلیو کې سیمینارونه یې رایکو، تر څو هغه خلکو ته کتابونه هم وروپیژنو، ځینې کتابونه چې مثلا دوی په مطالعه راولي، او تر څنګ یې د دې په ارزښت باندې هغوی قانع کړو، دلایل ورته ووایو، بحثونه پرې وکړو. نو د دې لپاره له ټولنیزو رسنیو هم ډېره استفاده کوو چې فیسبوک دی، تر څو دغه د کتاب بازار وغوړېږي، نوي کتابونه چاپ شي، نوي فکرونو هغه اثر رامنځته شي، د نوي فکرونو څخه راوپنځيږي. نو دا زموږ یوه ځینې هیله ده، او هیله لرو چې په خوست کې د کتاب بهیر چې ډېر خراب شوی دی بیرته په خوځښت راولو.
که چیرته دغه سې مدني فعالیتونه زیات شي، شایي له کتاب سره مینه وغوړې شي. امریکایي ناول لیکونکی جورج مارټین وایي د کتاب لوستونکی تر مرګ مخکې زر ځله ژوند کوي، او هغه څوک چې کتاب نه لولي یوازې یو ځل ژوند کوي. وړاندې مو په خپرونه کې د نړۍ تر ټولو ستر کتابتون ته ورولو چې پکې پښتو قلمي نسخې هم شته، خلی به خبرتیا ورسته.
هر کی د هاشمی خبرندوی ټولنه د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د سراج الاخبار ټوله پښتو تر عنوان لاندې کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب د منصفانګ له مخې درې لوی برخې لري. یوه برخه په سراج الاخبار کې ټول هغه نظمونه دي چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوی دي. دویمه برخه هغه نثرونه او همدارنګ هنري او ساده نثرونه دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. او دریمه برخه متفرقه هغه اثر دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. دا درې واړه برخې په دې کتاب کې موجود دي. کتاب 240 مخونه لري، په 1100 ټوکو کې چاپ شوی دی.
شاغلی هاشمی، د ډاکټر انزور شپږ کتابونه تاسو چاپ کړی دي. د آزادی راډیو مجلې په بیلابیلو ګڼو کې هڅه کوم چې له شاغلی انزور سره د ده د دې نویو آثارو په اړه خبرې وکړم. تر بی خبرتیا وروسته د سراج الاخبار ټول پښتو کتاب په اړه د شاغلی انزور سره غږېدلی یم.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په آزادی رادیوی مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوی مجله کې واوري.
لیکوال ډاکټر زرین انزور نه به اوس واورو چې څه شي د دې ته سوالې چې د سراج الاخبار پښتو پانګه یو ځای راغونډ کړي.
هغه وخت کې چې زه له د ژورنالیزم محصل وم په کابل پوهنتون کې، له دغې جریدې سره مې علاقه وه، لوستله مې، تحقیق او څېړنه مې پرې کوله، بلکې لومړنۍ مقالې مې هم په هماغه وخت کې چې زه له محصل وم لیکلې وې. زما په نظر دغه کار ځکه ډېر ارزښتمن و چې زمونږ لومړني پښتو شعرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوي دي. یعنې د چاپ په افغانستان کې اول ځل لپاره پښتو شعرونه په چاپي بڼه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. او نه یوازې دغه مهم دی د تاریخي تقدم په اساس، بلکې دغه ډېر د موضوع له پلوه ډېر مهم آثارو د ولس په رابیدارۍ کې او یو نوی پړاو زموږ په پښتو ادبیاتو کې د معاصرې دورې پیلامه تقریبا د
انزور سب تاسو د تحصیل د پهنتون د دورې ته مهم اشاره وکړه چې کلونه پخوا تاسو پهنتون لوست، بیا له هغه وخت تر اوسه پورې ډیر کلونه تیر شوي دي. څه فکر کوئ چې ستاسو د دکتورا دیزرتیشن د افغانستان پر ادبیاتو د مشروطیت غورځنګ اغیزې هم دې ته ونه هڅولی چې په وروستیو کې بیرته سراج الاخبار ته مخه کړي او دا پښتو پانګه یې سره راغونډه کړي؟
زما په نظر دغه زما دویم ځلی تحقیق او کار چې ما د خپل د پی ایچ ډی په ډیزرټیشن کاوه، دې هم خپل یو خاص انګیزه وه چې زه یو ځل بیا خپل هغه پخوانی هوډ ترسره کړم او دغه ټول پښتو مواد چې څه په سراج الاخبار کې شته دې دا راوباسم او دی واز انګرلی اثر دی واز انګرلی رسالې په توګه خبره کړ. بالکل چې هغه تحقیق هم ما ته یو ځل بیا خپل هغه هوډ را یاد کړ او لدې کوم غدا کار تر سره شو.
د سراج الاخبار آثار ته تاسو اشاره وکړه، مخکې مو ویل چې لومړنی پښتو آثار په سراج الاخبار کې په چاپي بڼه باندې راوتلی دی او چاپ شوی دی. ستاسو په نظر ډیر ارزښمن کوم شان تاسو ته ښکار رسول کې یو څو ته اشاره وکړي؟
سراج الاخبار افغانیا تقریبا اته کاله نشرات کړي دي. د 1290 تر 1290 هجري شمسي کلونو پورې، او په دې کې لومړنی پښتو شعر په 1293 المریز کال کې خپور شوی دی. دا د سالم محمد خان، مولوی سالم محمد خان اوتک شعر دی او یو دعایی قصیده ده. د دې نه وروسته بیا په هر غاڼه کې یا په ځینو غاڼو کې یو یو پښتو شعر هم راغلی دی. په وروستي کلونو کې بیا تقریبا په هر غاڼه کې یو پښتو شعر راغلی دی او وروسته بیا پښتو نثرونو هم لاره ورته کړې ده. ما په دغه اثر کې پورسته برخه که اگر پختو نسلون پیسی سره جل اخبار که اخبارو شویدی منصوری لیکنه اغمی هم را وریدی. زمان پا نظر مهم میزنگرتیه وی چه ده دغو آسان رو دی حقا منتدیره جالبی دی من کولی شو جوه جو ده مشروطیت ده دوری پا شیرونو که خو پا خاص دول ده سره جل اخبار افغانیا ده پختو شیرونو اگر مهم خصوصیتونه کمو چه زمان ده پارنه نام دیر ارزخت لری او من گویلی تو چه پا دغ دلائلو پختو معاصر شایری یا بلکه پا مجموعی دول ده افغانستان معاصر شایری ده مشروطیت لشیرونو نام ده سراج الاخبار افغانی لشیرونو نخ را پیلی گیو شروع کی گی پاگه که ده بش پڑی خپل واقعی لپارا حلی زلی دی او پا دی که سراج الاخبار دیر زیاد نقش لرلی ده او شاعری او ادبیات وی بیا په خاص ډول نقش لرلی دی. مثلا د سرتا ستاسو د بلګې په توګه د بلبل گرفتار په نوم یو شعر چې عبدالهادي داوی لیکلی دی په هغه وخت کې، البته داوی تخلص نه کاوه، عبدالهادي پریشان و. او بیا په بله ګڼه کې بیا دا مولوی سالم احمد خان پښتو کړی دی او خپور شوی دی. هغه د بلبل گرفتار د افغانستان د ازادۍ یو غږ دی چې خپور شوی دی. یو سحر زما تر غوږ شو له بلبله و چې قفس کې ژړل دای ویله چې بندي شوم د سیاد له سخته دله، ولې نه پوښتې څوک حال زما یو له بله، ولې نشته بې فغانه کاروبار زما، ولې حت ابدي راغی وار زما. دا یو ډېر لوی
بیا تر ډیرو کلونو پورې انزور صاحب د افغانستان د مکتب په نصاب کې هم دا شعر شامل و.
بالکل همداسې ده. د دې په څنګ کې دغه د هېواد پالنې روحیه، له وطن سره مینه، دغه مسایل برجسته و د سراج الاخبار په شعرونو کې. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ماته عزیز دی، ته خپل تن. دغه تعلیم ته پاملرنه، زده کړو ته پاملرنه د لومړي ځل دپاره په اساسي ډول په سراج الاخبار کې، بیا په دغو شعرونو کې مطرح شوي دي. ادبیات، تجدد او نوي موضوعات پکې راغلي دي. دا د یرغل په وړاندې، د غرب د یرغل په وړاندې د اسلامي اتحاد غږ په دغو شعرونو کې او د سراج الاخبار په نورو شعرونو کې راغلی دی.
انزور صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته چې د سراج الاخبار د پښتو پانګې یو ځای کول ډیر زیار غواړي او وخت غواړي، خو لومړی ګټه خو یې دا ده چې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه باید راغونډ شي، مرتب شي، منظم شي. ځینو ګټو ته یې تاسو اشاره وکړله چې څه شیان پکې دي، لیکن په ډیر مشخص ډول باندې دا ستاسو د اثر ګټه تاسو په څه کې وینئ؟
دوه درې ټکي دي چې سړی پام باید ورته وکړي. یوه خبره دا ده چې دغه اثر د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده. دا د افغانستان د معاصر تاریخ د پیلامې د اثارو په توګه موږ ته خپل ارزښت لري. زموږ نوي نسلونه پرې باید پوه شي، باید ویلولي او په دې باوري شي چې په هغه سختو کلونو کې چې لا د انګریزي ښکېلاک هنګامه ګرمه وه او د هند په لویه نیمه وچه کې دغه ښکېلاک په عملي بڼه روان و، او زمونږ پارس کې د افغانستان پارس کې مونږه سره د دې چې په فزیکي ډول تر یرغل لاندې نه و، خو مونږه د خارجي سیاست ازادي نه لرله، یعنی یو ډول مونږه هم محکوم و. نو په هغسې سختو شرایطو کې، د اختناق په شرایطو کې، څه ډول آثار زمونږ شاعرانو او لیکوالو ایجاد کړي دي او د دې ارزښت زمونږ لپاره څه دی؟ د داخلي استبداد په وړاندې چې د امیر حبیب الله خان استبداد او د هغې په وړاندې خلکو کمې هلې ځلې کړي، د قانون د جوړولو دپاره، د قانون د رعایت دپاره، او هغه نوي فکرونه کوم وو چې په هغه وخت کې زموږ خلکو ورته ضرورت لاره او بله لاره نه لرله. سراج الاخبار همدغه نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې، په خپلو شعرونو کې، او له همدې کبله موږ زموږ ځوان نسل ته، راتلونکو نسلونو ته پکار دی چې دغه آثار ولولي او له هغه خپل تاریخي روایتونو سره یې ولولي چې په څه ډول شرایطو کې دغه آثار ایجاد شوي دي. زه به البته یوه بله خبره هم لنډه دلته وکړمه چې ممکنه ده. ما خپله په دغه څېړنه کې هم چې یو مقدمه مې پر دې اثر لیکلې ده، دې ته اشاره کړې ده چې د دغو آثارو هنري ارزښتونه کمزوري دي. یعنی مونږ چې کله د هنري اړخ ګورو، د شعري اړخ ګورو، په دې کې کمزورتیا شته دي. او د بېله شکه چې په لومړنیو دغه آثارو کې د اجتماعي بدلون په پړاوونو کې یوازې زمونږ په ادبیاتو کې نه، یوازې په پښتو په دري ادبیاتو کې، بلکې د زمونږ د همسایګانو د نړۍ په ادبیاتو کې هم د دغسې تحول په درشل کې ادبي اثار چې نوې خبرې راولي او مطرح کوي، هنري ارزښتونه د تعامل وړ ټکي لري.
انځور صاحب بخښي، دا هنري کمزوري چې تاسو اشاره کوي، فکر نه کوي چې بیا د زمان له پلوه کې چیرته مقایسه کو بیا په خپل ذات کې ارزښتمن اثر دي؟
بالکل هم داسې ده. ما هم دغه ته په خپل مقدمه کې اشاره کړې ده.
البته د سالم محمد دا شعر مې ساس په کتاب کې ولوست، هغه زمانه ته وروستم او په فکر کې شوم چې وای دا څه عجب دوران دی چې راغلی پر افغان دی، رنگارنګ ترقې دي، څه عجب محبوب دوران دی. یعنی انځور صاحب فکر بلی زمانه ته وړي چې افغانان دغه حالت کې هم وو.
بالکل هم داسې ده. او په همدې شعر کې مثلا وایي چې وخت د علم او د هنر قیمت رایگان دی،
یو بل باید کې وایي چې دی یعنی عالمان په نورو ځایونو کې هم شته خو په افغانانو کې ډېر دي. یعنی داسې یو ادعا وي چې څوک ورته په فکر کې شي. انځور صاحب ډېره مننه،
خوشحاله اوسې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې په دې برخه کې مو د نړۍ ستر کتابتون ته ورولو، د امریکا د کانګرس کتابتون ته. د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون هغه افغان دی چې د دې کتابتون د غړیتوب کارت یې اخیستی دی. مخکې تر دې چې له ښاغلي مرهون څخه واورو چې دوی په دې کتابتون کې چې ګڼ پښتو آثار هم پکې شته څه څه موندلي، د دې کتابخانې له آثارو به مو په دې راپور کې څه ناڅه خبر کړو.
دا کانګرس په کتابخانه کې د پښتو ژبې په شمول د نړۍ د 400 ژبو آثار خوندي دي. د یو راپور له مخې چې په 2015 کال کې خپور شوی و، د کانګرس په کتابخانه کې په لسګونو میلیونو عنوانه کتابونه و، او د دې تر څنګ په لسګونو میلیونه نور آثار په دې کتابخانه کې ساتل کیږي، لکه نقشې، فلمونه، غږیز پیغامونه، انځورونه، عکسونه، کاشیکاری، د موسیقي آلات، حتی ځینې پخوانی لوحې. دا کانګرس په کتابتون کې تر وو کلونو مخکې 5,300,000 مخطوطات پراته وو. د عربي سرچینو په وینا د کانګرس په کتابخانه کې تر 6,000 ډېرې نادرې عربي قلمي نسخې شته، او له دې ډلې د عربي ژبې 1000 داسې قلمي آثار د کانګرس په کتابخانه کې محفوظ دي چې ځینې یې د 10 میلادي پیړۍ دي. د دې سرچینو په وینا د ابن سینا د آثارو قلمي نسخې هم پکې شته. د فارسی ژبې ځینې مهمې پخوانی خطي نسخې هم د کانګرس په کتابخانه کې شته، لکه د فردوسی شاهنامه، د عمر خیام او سعدي شیرونه، سکندر نامه او نظامی گنجوی. د نړۍ په اکثرو کتابخانو کې قلمي نادرې نسخې یوازې د لیدو لپاره وي، خو د کانګرس په کتابخانه کې ممکنه ده چې لوستونکي د تحقیق لپاره ترلاسه کړي. البته د کانګرس غړي د امریکا د سترې محکمې غړي او دولتي جګپوړي چارواکي کولای شي چې د کتابخانې اکثره کتابونه له ځان سره د څېړنې لپاره کور ته یوسي. نور غړي یې د کتابخانې دننه له موادو استفاده کولای شي. د کانګرس کتابخانه په 1800 کال کې په پلازمېنې واشنگټن ډي سي کې جوړه شوه. تر پرانیستو 14 کاله وروسته برېټانوي پوځیانو وسوځوله، خو کال وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر توماس جفرسون د کتابخانې ته د خپل کور 6,400 کتابونه وړیا ورکړل. سبان چلویخ کال وروستی یو ځل بیا په دې کتابتون کې وور ولګید چې د جفرسون د یو شمیر آثارو په ګډون ځینې مهم کتابونه پکې وسوځیدل. څو کاله وروسته دې کتابتون ته ځانګړې ودانۍ جوړې شوې. په واشنگټن ډی سي کې دا کتابتون اوس درې ودانۍ لري. یوه ودانۍ ورته 15 کاله مخکې په ورجینیا کې جوړه شوه چې په دې کې صوتي تصویري آثار خوندي شوي دي. د موسیقي نادر آلات هم په دې کتابخانه کې شته. مثلا د نړۍ د بیلابیلو سیمو تر 6000 ډیرې تولی په دې کتابخانه کې خوندي دي. دا کانګرس کتابخانه د امریکا له متحده ایالاتونو بهر په قاهره، جاکارتا، کراچۍ، نیروبی، نوی ډیلی، ماسکاو او ریو دو ژنیورو کې هم وړې څانګې او دفترونه لري. له ننه اته کاله مخکې د کانګرس کتابتون کلنۍ بودیجه څه باندې 600 میلیونه ډالرو ته رسېده چې په 2020 کال کې دا بودیجه 800 میلیونه ډالرو ته لوړه شوه. دا کانګرس کتابخانې ته په وروستیو کلونو کې هر ورځ په اوسط حساب شاوخوا 22000 نوي مواد سپارل کیږي چې له کتنې او ارزونې وروسته دا کتابخانه نږدې 10000 آثار ترې تسلیموي. په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې کورنۍ او بهرنۍ کتابخانې دوی ته سپاري او په دې ډول د دغو هیوادونو کتابخانې د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ټینګوي او د هغوی له موادو بیا استفاده کوي.
په هغو شای خورا محدود افغانانو کې چې د کانګرس د کتابتون غړیتوب یې اخیستی دی، یو هم لیکوال، څیړونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون دی. له ښاغلي مرهون څخه به واورو چې لومړی ځل چې دې ستر کتابتون ته ورغی څه احساس یې کاوه چې څه به ترلاسه کړي؟
د امریکا لکه څنګه چې نوم ډېر خلکو ته د هیجان او د متفاوت مملکت په توګه مطرح دي. د خلکو په ذهنونو کې هر څه همداسې متفاوت دي. ما فکر کاوه چې امریکا به کوشش کړی وي چې دغه کتابتون د نړۍ د نورو لویو کتابتونونو په څیر د بیلابیلو الماریو او کتابونو څخه ډکې. مګر ما تر هغه ډېر جالبه شی پیدا کړی، هغه دا و چې زه د نړۍ په تقریبا اروپایي مملکتونو او آسیایي مملکتونو کې په ډېرو لویو کتابخانو چې سلګونه کاله خدمات لري ګرځېدلې، هلته غټې غټې الماری یې د زړو کتابونو او نوو کتابونو ډکې. هغه د زړو کتابونو برخه یو خاص مطبوع بوی لري چې هغه یو نمجن بوی دی. هغه ورسره یې او زاړه کتابونه به په ډېر بې احتیاط کورې او هلته بیا ډېر نظارت چې کتابونو سره څنګه برخورد کوي، عکس یې اخلي نه اخلي. ولې بزرګ چې د کانګرس کتابتون ته ننوتلم، ما هلته یوازې د مطالعې میزونه ولیدل او په کتابونو پسې مې اره خاص ترګې کشولې. هېڅ د کتابونو الماری نه وې، دا ځای ډېر لوکس و، ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و. بیا مې چې کله د هرې برخې د دغه څخه زه معمولا د کتابتونونو چې ننوځم د درې شانو ډېره جدي پوښتنه کوم. یو د کلمي آثارو، دوهم د ژبپوهنې او درېیم د ماشومانو د برخې. کله چې مې پوښتنه وکړله چې دا ستاسې سیستم څنګه دی، دوی ویله چې موږ هغه آثار چې مثلا تر میدان دي هغه ډېر کم دي. مثلا ته مشخصه برخه نوم یادې هم هغه برخې ته ځي، مګر زموږ آثار ټوله ډیجیټلایز دي. ته که غواړې زموږ آثار ته ننوځې، ته یو اکسس تر کول کیږي او ته ځې زموږ دغه ته ننوځې. د انټرنیټ له لارې زموږ دغه ټول مواد بیا مې له یو چا څخه چې دلته یو سپین ژری و ناست دا پوښتنه وکړه چې زلته کتابونه نه وینم. هغه راته ویله چې وی خندل ویټه کولم، وای نوې دنیا ته ښه راغلی مال ستا په خبره زه نه شوم پوه. وایي موږ د نړۍ ټول کتابونه هر کاغذ چې هر ځای چاپ شوی دي هغه موږ راوړي چې ټول ډیجیټل کړي دي او ټول په سپیس کې دي، په فضا کې ګرځي. او که تا چیرې په خپل وطن کې یو په یو ډېره ورکه ژبه کې یو پاڼه لیدلې، هغه هم زموږ په ډاټابیس کې شته.
لکه دا څرنګه چې تاسو توضیح کړه، کنه د کانګرس کتابتون خو ار څه ډیجیټلایز کړی دي، لیکن په همدغه ډیجیټل برخه کې د قلمي آثار چې تاسو یاد کړل چې په دې پسې ګرځي، کوم مهم شی مو ترلاسه کړی دی تر اوسه پورې؟
ما متاسفانه د افغانستان په اړه یو ډېر جدي ستونزه دا موجوده ده چې موږ د ډېرې لرغونې زمانې څخه زموږ د لیک په نوعیت باندې نه یو خبر. پښتو ژبه دری ژبه ازبکی ژبه ترکمنی ژبه دا په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې په بیلابیلو لیکدودونو لیکل شوی ده. دا په خامنشي لیکل شوی ده، دا مثلا په عبد بخشن غوا خامنشي څخه خامنشي نه تخاري لیک باندې لیکل شوی ده، په دیوانګری لیک باندې لیکل شوی ده، په باختری لیک لیکل شوی ده، په یوناني لیک لیکل شوی ده، په بیلابیلو لیکونو دغه ژبې لیکل شوی ده. حتی پښتو په عین وخت کې په شپږو لیکدودونو په عین زمانه کې لیکل شوی ده، یعنی په بیلابیلو لیک بڼو باندې. د نړۍ په ډیرو کتابتونونو کې، مثلا په برټش موزیم کې، په د هند په ډیرو سترو کتابتونونو کې، د امریکا په ډیرو زیاتو کتابتونونو کې، او حتی په آنلاین توګه نامعلومه نسخې چې لیک یې نه ویل کېږي یا څوک نه پوهېږي بیخي ځي. ولې دا چې ته مشخص د افغانستان نوم پکې پیدا کوې، بیا به ته د دغه سکریپټونو په اړه د خلکو ته حقیقاتو ته مراجعه کړې. نو که ته مستقیم نسخې ته ځې، ته خپلې چې دا څه شته، بیا که ته د نسخې نمبر اخلي، هغه یو مشخص لري، د هغه په اړه مطالعات کوې، نو بیا کېدای ستا
دلته هغه نسخې سه تقریبا لاغ را ورسه لیکل سوی دی سه پښتو لیک دوت سره یو سوی ده تقریبا د خوشحال بابا له زمانه را پدی خو په دغه آثار کوم کوم جالب شی پیدا کړی دی کانګرس په کتابتون کې
په پښتو فارسی دغه سیمه په ژبو اوزبکی په ترکمنی څو نشان ستدا مکمل پراته دي. دا یو مشخص اکسس غواړي چې تاسو درکول سي، بیا به ته دا ستا اکسس کتل کیږي چې ته د ریسرچ اکسس غواړي، افیشل اکسس غواړي، اکیډمیک اکسس غواړي، او که عام مطالعه کوونکي په حیث مطالعه غواړي. ما ته چې کوم ما چې کوم ونډه اخیستې ده، یا مثلا ما کول سوی دی د پروفیسر په حیث چې تقریبا ماڈرن ٹول شان پکسی کیجیے ہاتا جنی کلم نسخے دستار نامی التستا جنی نورستا خو ڈیجیٹل لائبریری تفاوت چما دغسر نور ڈیجیٹل دغسر وقتی اگر دادی
مرحوم صاحب ما پخپله په آنلاین ډول د کانګرس کتابتون پاڼه بیا بیا کتلې ده. د افغانستان د تاریخ په ارتباط، د افغانستان د زړو نقشو په ارتباط ځینې شان شته، نو ما فکر کوم چې یوه برخه دوی راکوي، شاید هغه کسانو لپاره به بشپړ معلومات وي چې څوک دننه ورشي. فکر نه کوي که چېرته تاسو یوه لویه اجازه واخلي، لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړله چې د ریسرچر په صفت باندې ورننوځي د کتابتون ته، د لوستونکي په صفت باندې ورځي، او که په کومه بڼه باندې ورځي، فکر نه کوي که چېرته اجازه واخلي بیا ورشي؟ بلې،
دا ډېره ښه خبره وه. ولې متاسفانه د افغانستان نوم چې په بهرنیو هیوادونو په بهرنیو ځایونو کې اخلي، خلک فکر کوي چې بم دي، او دغه موږ ته ډېره جدي ستونزه جوړه کړې ده. د افغانستان د ژبو اطلس یو سلو پنځه ټوکه کې د ناروې په یوه دغه کې پروت دی، یو نارویژن انسټیټیوټ دی په هغه کې پروت دی. موږ اجازه نه لرو حتی هغه خلاص. موږ په تېر حکومت کې د دې کوشش وکړ چې دا په رسمي توګه دغه واخلو. اوس چې کله یو چاته د افغانستان نوم واخلي، او د افغان محقق یا څېړونکي په څوک ته وغواړي چې هغه شان برخو ته ننځي، دی فکر کوي چې حتماً کوم خرابکاري ته نه کوي. بدبختي دا ده چې زموږ پاسپورټ هغه رسمیت او ارزښت چې درلودلی، چې هغه هم ډېر کم و، هغه یې مطلق د لاسه ورکړی.
مرحوم صاحب، دغه ټولو مشکلاتو باوجود تاسو څه جالب شی د کانګرس په کتابخانه کې د افغانستان په ارتباط پیدا کړی؟
جالب شی خو څو شان جالب ماته مخته راغلی. یو متاسفانه چې افغانستان په کانګرس کتابخانه کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په آسیا کې حتی نه دی حسابل شوی. دی په جنوبي افریقایي هیوادونو کې یو دغل یو وینډو ورته وایه، یو ډیسک ورته وایه، یا یو الماری ده، هغه په سر باندې ده د افغانستان نوم ایښول شوی دی. او ته چې کله غواړې چې د افغانستان برخه مطالعه کړې، نو دوی ته راهنمایي کوي د جنوبي افریقا په هیواد کې. نو دوی افغانستان اول په دې کټګوري کې راوستل. بیا هغه برخې ته چې زه ولاړه لمه هلته مې وکتله، نو د دغه څه شي مې پوښتنه وکړه کوم کس چې د برخې مسؤول مال د افغانستان، هلته بیرغونه وګوره، خپل بیرغ پیدا کړه. دغه څه په دې بیرغونه کې وګرځېدم هیڅ مې افغانستان پیدا نه کړ. یو ځای مې کتله، د افغانستان غوندې یو لوګو مې پر یو بیرغ ولیدل، یو بیرغ تور سپینو زرغون، امی کتل هغه د افغانستان نوم ورسره نوشته و. سړی ته مې وویل مال دا بیرغ زموږ نه دی او دا څنګه دلته پروت دی؟ اول دا ستاسې بیرغ دی، دا داسې خبره ده مال څنګه خبره ده؟ دا تقریبا 15 کاله کېږي دلته پروت دی. چې ومې کتله دا هغه بیرغ و چې د وخت جنگیان چې د وخت د حکومت مخالف ولاړ و او ځانته مجاهدین ویل دا هغوی په پاکستان کې د یو اتحاد په توګه یو بیرغ جوړ کړی و او دا بیرغ د غلطه زړې دی. ما هغوی ته ویل چې د امریکا چې د افغانستان مملکت په رسمیت پېژندلی دی هغه تور سور زرغون بیرغ دی، دا نه دی. دوی ویل ولا موږ نه پوهېږو تاسو موږ ته یو شی ولیکئ. نو بیا ما هغه ته رسمي عریضه د هغه برخې رئیس یو ښځینه و هغې ته ولیکئ چې دغه بیرغ زموږ نه دی، دا د جنګیانو یو بیرغ و او د امریکا چې په کم رسمیت باندې کوم بیرغ پېژندل دی هغه دا نه دی. نو هلته مې خپل ایمیل هم ورته ولیکئ. له نیکه مرغه چې په سبا یې ما ته د هغه دفتر څخه ایمیل راغلی چې موږ دغه ستاسې خبره واخیستله، موږ به انشاءالله ډېر ژر دغه وکړو، ولې متاسفانه نه زموږ سره سفارت په تماس کې شوی دی، نه د افغانستان د برخې څوک راغلي دي چې موږ ته ووایي چې دا بیرغ موږ نه دی. نو دا ستاسې خپله ستونزه ده، تاسې مطمئن اوسئ موږ یې پوښتنه کوو. څو ورځې تېرې شولې، له نیکه بخته وړمه ورځ ما ته د هماغه برخې رئیس ایمیل کړی و چې ما په خپلو پیسو دا بیرغ واخیستې، موږ ډېره بخښنه غواړو چې دا بیرغ دلته لګول شوی و، دا رښتیا هم د افغانستان بیرغ نه دی، موږ دا د تور سور زرغون بیرغ درته ولګوي او هغه عکس یې ما ته استول.
له ښاغلي مرحوم څخه په مننه د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام وروستي شېبې به په یو شایسته دود رنگینې کړو. د افغانستان په جنوب کې لکلونو رئیس لواده مخکې ناوی او زوم ته په ځانګړې ورځو لکه اخترونو کې د جوړې پنوم جامې، میوه او نور د سنگار وسایل وروړل کیږي. اکثر خلک پرې نظر دي چې جوړه د مینې او د دوو کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیږي. تفصیل د سجړو د خبريال پر راپور کې
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوی کور ته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له واده مخکې ناوی او زوم ته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود له ډېر پخوا پاتې دی. دغه دود که څه هم د وخت په تېرېدو تغیر شوی خو خپل ارزښت یې اوس هم ساتلی او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزه کوي دغه دود په کښته یا لوړه سطحه لمانځي. جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوی کور ته د اخترونو څخه څو اونۍ مخکې د ښځو لخوا په دریا وهلو او نڅاګانو وړل کیږي. کلنه وی بشافیا د جوړې د دود پاړه د سیوای
اول د زم د خاصه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کیږي نه وي ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړي میوای او کلچی او مثال نو میوای یا شریخ یا پلودای پلا شوشه د اړ په دریو په شی یوس شسته چری جوړ کې بیا نو نه وي د خاصه ورور کیږي نه وي بیا شیسه غاړو مثال لنګي او سدری بوټونو شی سره پسته او بادام جاوز دا میوه چې میوه سره برابر کړي کلچی او کیکو دا شان بلا ور
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري. هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلی پر نورو کورونو ویشي. هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوی ته جوړه ورکړي. بی بی شافیا وایي که څه هم د کوزدې پر مهال دواړه خواوې دا ژمنه کوي چې ملاماتونکي دودونه به نه کوي خو بیا هم د زوم یا ناوی کورنۍ په دې خاطر دا دود ترسره کوي چې ناوی یا زوم ناامید نسی.
بیا څوک څوک بیا داسي چې وایي مې راوړنې دروړو هغه بیا هم بیا د ناوی د خواسه خو بیا د ناوی مرته خو نور کوي وایي د زوم ناامید نه پرېږدم یا د زوم د خواسه وایي ناوی ناامید نه پرېږدم وروړي. نو بیا هم که د زوم د خواسه ورکړ وسې د ناوی مور مجبور کېږي ورکوي بیا وایي بد کار دی نو زوم ناامید کېږي او که د ناوی د خواسه ورکې بیا د زوم دا مجبور کېږي وایي ناوی ناامید نه پرېږدم وروړو. دا شخوان کوي ناوی ښه پوهېږي زوم ښه پوهېږي شخوان کوي نو یو بل پوښتنه کوي وایي ناوی ته جوړه نه در راوړې د زوم د خواله بیا وایي زوم ته جوړه نه در راوړې نو دا بیا خوند نه کوي چې وایي نیا د ورته راوړې دا بیا خوند نه کوي.
د اخترېزو جوړو دود یوازې تر واده پورې نه دی محدود، کله کله له واده څخه کلونه تیریږي خو بیا هم د ناوی کورنۍ زوم ته جوړه استوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو ښه دود ګڼي. د نوموړي په وینا په دې سره د هلک او نجلۍ د کورنیو ترمنځ مینه او دوستي نور هم زیاتیږي.
په دغو سیمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیلابیل رواجونه او دودونه لري چې په هغه کښې یو د زمانو او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود دی چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاته دی او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوی او زوم لپاره یوه خوږه دوره ګڼل کیږي. د جوړې تر څنګ روژه ماتی، نارۍ یا د سهار ناشتې لپاره ناوی ته توکي وروړل، پنځلسۍ یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ، پالوده، انار، انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوی ته وروړل کیږي.
له همدې راپور سره دا خبري مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شریني